ای بعدی با شماست خلاق لست.
دیر از یاد مننه دی زرغونه ایل دیرو همیشنه یو خیسته تبصرو چخه قدرمان اوریدون که تاسه تسلام رنده کم دی ازاده راژیو دی او ساته خبرونه تا خلاق لست. قدر من اوریدون کو ده دیخ پراونه پا دیره برخه که ده ازادهی راڈیوی مجلی اونیس پروگرام خپریگی خو لحق مخ که پلند خبری برخه که ده هغ راپور جزیات آوری چه وای متحد ایالاتو لولس مشر اشرف غنی چه خوکوختی دی چه ده ولس مشر پتوگه ده لول مراسم وزندوی زکوی رشته چه انتخاباتی لانجه خایی ده سول حدسی زیانمنی کری لنده خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په موکړی د دې سات خبرونو ته لمړی د خبرونو سرټکی د هرات ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر شوی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د پنشیر ولایتی شورا د دې ولایت والی له قوانینو څخه متمرد بللی دی او ویل دی وروسته بل مرکز سره چارې ولایتي شورا اداره کوي. او آذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوی کاری کمیټې پرون په خپل لمړنۍ غونډه کې د روغتیا له وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا ویروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، څو د پولې په دواړو خواوو کې منتظرو مسافرینو ته د سفر اجازه ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مسافرت لړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان د صحي لارښوونو په پام کې ساتلو، د روغتیا وزارت د کنټرولي اقداماتو په تطبیق او د بهرنیو چارو له وزارت سره په تفاهم کې پر مخ ولاړ شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د موظفي کمیټې همداراز پریکړه کړې چې ټول هغه کسان چې افغانستان ته له داسې ساحو سفر کوي چې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوي او د روغتیا وزارت د مشخصاتو پر اساس د صحي قرنطین وردي، باید ژر تر ژره په ځانګړو ساحو کې قرنطین شي. د یو بل خبر له مخې د هرات والی ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل له نن سه شنبې وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ښاغلی فرهاد د پوهنې ریاست ته د والی د لارښوونې په اړه وویل: د پوهنې ریاست ته سپارښتنه شوې چې د کورسونو په ګډون ښوونیز مرکزونه وتړي، څو هلته ډېر ماشومان او ځوانان د زده کړو لپاره راټولیږي. په ټولو هغو ځایونو کې به هم اقدامات وشي چې د ګڼې ګوڼې له وجې د کورونا ویروس د چټک خپراوي ویره پکې شته. د هرات والی د ترانسپورت له ریاست څخه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د ښاري ترانسپورت لپاره د ملي بسونو پر ځای بدیله لاره ولټوي. د پنجشیر ولایتي شورا د دې ولایت والی کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو پریکړلی کې ټینګار کړی چې د شنبې له ورځې وروسته به د ښاغلي نظامی احکام رسمیت ونه لري. دا پریکړه دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې نظامی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو وروستي نتایج رد کړل او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم لخوا له اعلان شوي حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د پنجشیر د ولایتي شورا رئیس عزمالدین میرزایی پرون په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوي ویلي، د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به ولایتي شورا له مرکز سره د دولتي ادارو چارې همغږي کوي. ښاغلی میرزایی وایي د پنجشیر ولایتي شورا پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو ملاتړ کوي. د پنجشیر والی کمال الدین نظامی تر اوسه د ولایتي شورا د دې پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه ویره په زیاتېدو ده، د ایران، ایتالیا او جنوبی کوریا په ګډون یو شمیر هیوادونه د دې ناروغۍ چې تر اوسه یې په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي د مهارولو هڅې کوي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان پرون د کورونا ویروس د لومړنیو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په دې ټولو پیښو کې هغه کسان ښکیل دي چې له ایران څخه د هیوادونو ته تللي دي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر اوسه پورې د کورونا ویروس له کبله تر نورو هیوادونو د ډیرو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ویلی چې دا ناروغي تر اوسه د نړیوالې وبا حد ته نه ده رسیدلې، خو د احتمالي نړیوالې وبا لپاره د چمتووالي په اقداماتو باید لاس پوري شي. او وروستی خبر، د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړی دی. د آذربایجان د پوله ساتنې دولتي ادارې پرون وویل چې په غزاخ سیمه کې یو آذربایجانی سرتیری د ارمنانو په ډزو وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویان بیا ویلی دی چې یو سرتیری په جګړه کې برسیرن ټپي شوی دی. باکو او ایروان له کلونو راهیسې د آذربایجان څخه د جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمې پر سر په خپلو کې کړکیچ لري. بلتون پالو چې ارمنستان ملاتړ کوي، دا سیمه چې اکثریت وګړي ارمنان دي د 1990 کلونو په جګړه کې ونیوله. په دې جګړه کې له 1500 زیات کسان ووژل شول. د دې کړکیچ د اورې لپاره په ډیپلوماتیکو هڅو کې تر اوسه ډیر پرمختګ نه دی شوی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. راپورونه وایي متحدو ایالاتو افغان ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې مراسم وزنډوي. دو په خبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا ویره شته چې انتخاباتي لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د سرچینو د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښاغلی غنی په دې انتخاباتو کې بریالی اعلان کړی او په پام کې و چې د ولسمشر د لوړې مراسم د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې ده او ټول شموله حکومت په نوم د موازي ادارې د جوړېدو اعلان یې کړی. واشنګټن تر اوسه یو ته هم د بریا مبارکي نه ده ویلې، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شنبه په ورځ پیل شوه، امریکایي چارواکي دا لانجه د سولې د هڅو لپاره یو ګواښ ګڼي. یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي د همدې اندېښنو له کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی، له ښاغلي غنی څخه غوښتنه کړې چې د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې پلان شوي مراسم وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ سمدستي په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب ونه وایي، او په واشنګټن کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم یوه بله موضوع، د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو پرون د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه مثبته تایید کړه. د ویروس تر اوسه په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي دي. په ووهان ښار کې چې د دې ویروس د راپیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي، 240 افغانان بند پاتې دي. په دوی کې 2 تنه محصلان دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تایید کړی چې له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلانو د لیږد بهیر تر ناڅرګند وخت پورې ځنډیدلی. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې په یو ورستولي مکتوب کې دا د ځنډ خبر ورکړی. د ښاغلي قایم په وینا افغان دولت پریکړه کړې وه چې د تیرو جمعې په ورځ باید افغان محصلان له چین څخه افغانستان ته لیږدول شوي وي، خو د ده په وینا تر هغې یوه ورځ مخکې ورته د پروسې د ځنډولو وویل شول.
کرونا وایرس مسایلو سره د مبارزې کمیټه نه هغه کې نور ادارات هم ورسره دي. حوانوردي اداره ده، وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، زراعت وزارت، انکشاف اتحاد ده، یو څه نور ادارې دي. دوی دا مسؤلیت لري. دوی خپل آخري غونډه کړې وه. دغه غونډې په اساس باندې سفارت ته مکتوب راستولې چې مشکل حل لپاره د محصلین انتقال ځنډو عجل نه کو او تاسو ته خبر وي تر راتلونکي هدایت پورې منتظر اوسئ. دوی چې تشویش لري د دې چې افغانستان ته انتقال نشي دا ویروس او البته ایران ته دا موضوع انتقال شوی ده. دا چې ایران ته څنګه انتقال شوی په دې باندې مختلف خبرونه دي، مختلف راپورونه دي. هغه مکتوب کې دی مستدا سی ویلي دي چې ناتایید شوی خبرونه دا وایي چې هغه ماشرین چینان انتقال کړي وو، هغه کې مشکل ده چې دا څومره دقیق ده کنه د تاسو ساتمه کولای شي تایید کړي.
د هغه افغانانو شمیر چې د چین په کرونا زپلی وهان خار کې بن پاتې دي 240 تر رسیدي چې 2 ماحصلان دي. د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پورې لدی افغان ماحصلانو څخه هیڅ یو یې په دې وایروس نه دی اخته شوی. مشال جمال زی په وهان خار کې د میشتو افغان محصولانو څخه دی. نو مولې تیر شپه ساده لري ته ویل ترې وی میشت زیات وخت وشو چې دوی په دې خار کې په قرنټین کې دي.
یو میشت دوه ورځې کېږي چې موږ دلته قرنټین یو. موږ حالت مخ کې غونډې ده چې تغیر نه ده کړی، هغه لای خو بس قرنټین حالت ته او موږ چې سرق انت مخ کې و سم یو خو ولې تمخم یو متر لو ده چې موږ دولت ته موږ سره همکاري کوي. یانو زموږ یو امید دولت وا چې زموږ امید دغه نقطه شه.
د وهان خار د کرونا وایروس تر پیدا کېدو اصلي ځای بل کېږي. دی وایروس تر اوسه پوری په چین کې تر 2600 زیات کسان وژلي. همدارنګه ایران، ایتالیا، جنوبی کوریا، افغانستان، عراق، بحرین او یو شمیر نور هیوادونو ته هم سرایت کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا وایروس د کبله د 12 کسانو مړینه تایید کړي، په داسې حال کې چې په ځینو ځایي رسنیو کې دا شمیر 50 تنه بلل شوی. په ایران کې پر دې وایروس ته لزګونو نور وخت کېدل هم تایید شوی. تر اوسه روښانه نه ده چې په ایران کې مشت افغان کډوال هم په دې وایروس اخته کسانو کې شامل دي کنه. خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغه په هرات ولایت کې چې د ایران سره شریکه پوله لري بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړ چې دغلته د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د هرات ولایتي ادارې سر لسی شنبه په دې ولایت کې تر بل امر پوری خونیزي ادارې رخصت کړي او نور د امر ټولیدو ځایونه یې تړلې. د افغان چارواکو په وینا په وو کسانو شک کیږي چې په دې وایروس په اخته وي. خو له دې وایروس څخه د ځان ساتلو لپاره خلک څه کولای شي؟ په جرمني کې میشت افغان ډاکټر اسد حبیبي ازادي راډیو ته وویل
کوشش کنن که دستای خودت مقرر
خغلی حبیبی وای خلق ده حدث وکلی چی بیا بیا خپل لاسونه وونسی دستو خلقو تا چی زکام یا والگی تا ور تنخی لری ننشده کیگی. زیاد مایات دی وچخی لکه چای او با کافی آرام دی وکلی، ویتامین سی دی تر لاسکلی، او گدی وخوری زکا چی دی میکروب زد خواس لری، دا چرک شروع دی وخوری هم دارنگ ماسته، مایی، لیمو، دلمه مرچ، کینو، مالتی او نوری داسی میوی دی دیری وخوری. تر وسه پوری لحیرات ولایت پرتا پا نور ولایتونو که دا کرونا وایروس نخین ندی لدل شوی.
زمگ غاګلا ازادۍ رادیو او ریقدر مون اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خپلېږي. خو له هغه مخکې صفیولا ستانګزی ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي ډونالد ټرمپ د امریکا تر ولسمشري ټاکنو مخکې کور ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ورستنولو په پروګرام کې ماروي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د موافقې پریکړه کړې، خو د لیکوال په باور له شنبه د تاوتریخوالي د کمښت پیل شوې پروسه له داسې موانعو ډکه ده چې کړکیچ د پای ته رسولو پر ځای لا اوږدولی شي. په دوام کې راغلي له دې چې طالبان د اوربند مخالف وو د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوه. له دې سره سره که چېرته د تاوتریخوالي د کمښت پروسه کامیاب وارزول شي، امریکا او طالبان به راتلونکي شنبه یعنې د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په راتلونکي پړاو کې لوی موانع شته چې پروسه لا پیچلې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د خبرو میز ته له افغان حکومت او نورو کورنیو خواوو سره د طالبانو راوستل یوه لویه ننګونه یادېږي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې او ویلي چې له امریکا سره تر تړون وروسته به د افغانستان لیو پلاوي سره چې ټولې خواوې پکې وي خبرې وکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA یو پخوانی افسر په حواله لاس انجلس ټایمز لیکلي ډونالد ټرمپ جدن غواړي په انتخاباتو کې بریالی شي، نو ځکه هوډ لري چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. ځینې منتقدین باورمند دي چې ټرمپ غواړي د امریکا په انتخاباتو کې خپله بریا تضمین کړي او له افغانستان پوځیان وروبولي، خو د دوی په باور دا کار د تروریزم ضد ډلو په وړاندې عملیات او د مدني حقوقو مبارزه له ناکامۍ سره مخ کوي. ستارز ان سترایپس ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه، امریکایي ځواکونه دا وضع له نږدې څاري. ورځپاڼې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت یوې اعلامیې ته اشاره کړې چې لیکلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو روغتیا او خوندیتوب د دوی یو اصلي لومړیتوب دی. په مقاله کې لیکل شوی چې ناټو د ناروغیو د مخنیوي د لارښوونو په تطبیق سره د خپل عسکرو د فعال پات کېدو په اړه ځان ډاډمنوي چې وکولې شي ل خپل افغان ملګرو سره چې د وایرس د مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دوشنبه د هغو څیړنو نتیجه خبره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوی و. هغه تایید کړه ل دې ډلې یو کس چې د ایران لقم د افغانستان لویدیز ولایت هرات ته راغلی او په کرونا وایرس اخته دی. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یو اډه موجوده ده چې پکې ایټالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشتي. د مقالې له مخې د ناټو ګڼ شمیر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیز کې ډېر دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولې. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی چیرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړ شوي، که څه هم ایرانی چارواکي یوازې د 12 کسانو مړینه تاییدوي. په کوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه ځای دي، د خلکو یو استازي ویلي د تلويختو مړو شوي کسانو نمونه روغتیا وزارت ته سپارلي. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته خای کرونا وایرس د هغو چنای کارګرانو لاله انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژي له شرکت سره کار کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسې مسد 200 کال یې د نیزبازی ورزښت کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مینه نیزبازی کوله، بابا مینه نیزبازی کوله، نیکه مینه نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی. د یو کشور ثروت نه دی نه د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله جز په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به ولیکم، ځکه هغه آرام پزاده. هغه
په زرپانه کې به لنډ کیسه کلا واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډکو، سترګې یې چیخلي راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زی و نقطه کړم. تیرونی د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعري په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غونچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 50 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخا د حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځت للی. خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزبازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزبازي کوله، بابا مې نیزبازي کوله، نیکه مې نیزبازي کوله. له هغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزبازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیسته ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزبازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک له مریات سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډیره ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخته جمعه باندې که بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري بیا ډیره زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو نو ډیر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپ او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوب د لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډېر وي نو سره زیاته مینه کیږي که نه. نو دا موږ له ډېره وړ اکتوبر دې سره مینه لرو او اس ساتو له اس سره خپله مینه لرو نو ډېر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو خوندي لري.
تاسی به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یوه تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول دا مل یو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تحول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ډول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسیع وو، ټول دا غږول. مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې، په جنګونو کې، په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړې دي. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې اورکم دا وخت می ډیر خوښي.
سورنه د افغانستان له پوخانی او سازونو څخه غنل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتل دي.
نو می اجد ګل ټول چرخي دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کې د دوه نو خوخيږي اتن ورته څنګه نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن شیر ته خوند را کوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پولیس شرخي اوسیدونکی یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بیخي د چا چې خوښېږي هغه اتنه ورته کوي هر څه کوي چې زه چې غږ واورم هغه وعده ته م نه ورسم دا د هر چا خپل ذهن دی نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسه دی په متنه و بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي دوه پی چپی وړي د سې وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده ډول سره موږ دې زمګ ته ایثار کړ چې سرکړه د موږ ورګلې اتړ مړ تکړه به ستړي شي به ورته زی حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو حال ته خوا په خوا دوله سغه دکانونه وچه د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکار فرشتي مرسل ل پیجندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښی.
څو کال کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلانم ام داسې کار وزمږه
یعنی لپلار نیکل وخت نه تاسو د ډول سورنۍ وهي
او
څو کال کیږي؟
زما خو یو سروخ کال کیږي.
څو رقم ډول وهل دز ددی
داسې شي کړه وایم ټول مخور
ا رقم
و رقم
ا سورنۍ به څنګه ده؟
او سورنۍ هم دغه رقم ده.
په سورنۍ کې معمولا کومه بدل زمزمه کوي؟
فارسی پښتو اردو ا رقم شي زمزمه کوي شي ما
څوک فرمایش در کینو ته به ما اورته وای. ما خلی دینه چې ډول راته وغږی اول به په سورنی کې ودسې سندره راته زمزمه کې چې غدی ته ډیره خوخیږي اول قمندانم زیات لري. ها تر وخه د سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې؟
یو سب پښتو سندره سیدا
بیخي سیدا مننه سورنای خو ډیر زیات خې او وس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم و اور کولای شي چې ډول سره دا و اورم څنګه
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
زما هم دا و
کنم سعید بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سرکی
او دا سرکیږي
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لاور کې جوړیږي او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای سي
او
تر سره جوړ کړی
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوسکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وورس سمه ده؟
بالکل.
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچشنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي سرقم
دا د لارګي نه جوړیږي اوس په د لارګي نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخک لري نه بس
دا د لارګي نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا غشګه کېږي دا رقم لارګي بس کله کله همغه لارګي نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لارګي شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنۍ دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو پخانی وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داسه چنګکی خلک جوړوي
او سرنای څنګه
سرنای هم داسه و
یو رقم دا او پخانی ډول خو کو دا وسنای
نه پخانی ډول خو
دا څومره خلک وخی او تاسو بیاي
پخانی خلک ډیر خوخیږي او دا دا تنګ کوي شي فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب داسه شي نه چې دي غاتن خنه کیږي
د دې خاطر کیږي
او د دې نه خاطر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپې لګیدلې کڅنګ لبن خپل پښتنه وکړو نوم دې راتوې کاکا
نوم یې اول خان
کده چې راتوې چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلي کوم بل څه کار وکړو
نه اصلي خو بل کار مې وکړو د ډول شروع شو ډول شوکی ومه دې کې لاس نه پاره یا پنځله شل نه پاره چاتن واشي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سره چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سره توه چې د ډول ته ډیر خاتن کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوکیان
د ډول شوکی چې ته ډول وې کنه دې تم ته تان کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې زې یو اتن سره واچي بیا یو ځان ته واسي مزنه کوي دا سل لاس نه پاره پنځله لاس نه پاره شل نه پاره چی
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سه کام د اتن ډول وای سورنی سره کېدلی سي ډېره مننه ازوندی اوسې خدای دې ډېر عمر درکړي
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړي نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو
فنکار
همدار صاحب از مونږ یو شمیر اوریدونکو یا از مونږ دوستان ملګری هغه چې تاسو پیژنې نو همدار صاحب دی یو ژورنالیست په حیث پیژنې دی یو سیاسي چارو د شنونکو په حیث پیژنې او دی یو داسې شخص په توګه پیژنې چې د هواد څنګه نړۍ حالات سیړي مګر همدار صاحب دی یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنې دا راته وایي چې شعر شاعری دا د کله شروع کړه
ډیره مننه شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوم کوم نو هغه مهال ما شعر وایم او طریقې ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتا مې خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغي ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمینه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه مې اوسه فاصله ونی ولا یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه د اغنه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره په خوانی ده او زما د منطقي خلک زما د سیمه خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعری کوله څه سخته وه لیکن د هغه مهال وه تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دو بیت ما په دې ورستیو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې واټن
راځي 15 کال ورسته دي دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل
لامل یوازې ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاسو په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسائل دي یو دا و چې مصروف شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروف یم ذهن مصروف یم دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندونو نه دهغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده دیغه نظر لري شولم خار تر اغلم غنه غونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دی ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بیلابیلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوي صاحبان او دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته وایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که ښه دغه یو شعر دی د طالبانو پر مهال د واکمنۍ پر مهال چې ما لیکلی و د غم پسرلی هغه وخت هم افغانستان آرامه نه و پسرلی به چې راتلل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم لما شومتوب تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دی ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدار صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پده یکیم دی کار کرده کنه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خو هغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسایل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن یو نهه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخي محصلینو ډیر زیات خوښ کړي ځکه خاطرې وي په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي دا خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وي د کرزي صاحب نرانیولې بیا تر پدرام پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله دا ټول پورې په کتاب کې ثبت وي نو هغه مې په تنظیم انداز باندې خاطرې راخستې وي ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنظیم غلری بڼه چې دا تنزیه ده او دیغې نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کوم نو دیغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال انډ تقریبا ټول مکمل پوره دی په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي
ښه دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه څومره درد څومره درمان شوې جانانه همدا تا خو د غژون کرا ته خولې
همدا تا خو
د غژون کرا ته خولې همدا ته می ټول جهان شوې اے جانانه نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی
نور د زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی نور می سا کې را روان شوې
اے
جانانه حسې ژوندې حسې منډې حسې حسې
حسی ژوندې
حسی ژوندې حسی منډې حسی 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 ترا ته جانان شوې اے
جان
اے جانانه ګوره پوخ یم که خام یم همدایم
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم ګوره ترا سره ځوان شوې
اے
جان
اے جان واه واه ډیر خوندور
هم درسه ډیر منن کور مو دان
تاسیل ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي واره رسیدلې او د زرپاڼي په نننې پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو دغه پاڼه کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم کیلا ده
زرپاڼه کیلا او کلن انجلې کیلو ته وکتل لخوند ډکی ورته کارا شوی خپل نکته یې سترګي ورواړولې هغه د کراچي په یو څنډه ناستو په یې زړې تلوي او خپل پلاستیکی شکیدلو چواټو ته یې قتل انجلې ورو ایبي کېلې تلاس ور وغځاوه خو په خیرونو غتوې یو نارې لخته ولګیدا او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلې مخ واړاوه ګڼی ګونی ته یو قتل خلک یوې او بلې خوا ته روان وو ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو انجلې بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل انجلې په خوابه دې غږ وویل وګیم بوډا یو سوړ اسویلې وویست خولې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو د تلې یو پله لنډه را تاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې اړنګ شوه بوډا په بیړه خپلې پښې پزمه کوله غولې په ټول قوت یې کراچۍ ټیلا کړ څنګه ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله انجلۍ هم په لاس کې نیولې چپلې بیرته په پښو کړې یو ترافیک ته یې اشاره وکړه نکته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو په سیلخت راخستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچۍ د موټرو لارې بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک ویني ژاړي تلای په وبو کې پراته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. نجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورید. قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې و یې ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ کیلې، ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورین ښکارېده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیر اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال،
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی و، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و، همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانه انسان و، د هغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلحه او شاعران به هغوی به راتله په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشوم او څه خوش قسمت هم چې غل نشوم.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار هغه ځای کې، بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز تاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نشوم، سو خوش قسمت هم چې غل نه شومه، چې د نظر سره دې مل نه شوم حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه خام می دا واش غزل نشما خام می دا واش غزل نشما س خوش قسمت هم چه غل نشما چه د نظر سر دی مل نشما
دا مال بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پکړم او جب نه و نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زین نه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمی وی ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواګ آشنا بڅ صفات بیان کم ګوډا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری
بابا مزه ته کوم څه پاتوي
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شورا نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خبرې شوې زی چې زو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چې زو شاید چې بلشوې دا دیو د میخانې شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشی کاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مرے شوزی چیزو تندے دسا کی تریو تشکا سے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مرے شوی زی چیزو زی چیزو زی چیزو